Tırşne Osmanlandi.
Tırşne Osmanlandi خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د چاپیریال نړیوال کانفرنس په دوبای کې روان دی. دا غونډه چې افغانستان پرته له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه چې باندې اتیازره کډونوال پکې راټول شوي د چاپیریال د اغیزو په اړه تر ټولو لوی غونډه ده. دا غونډه د نومبر په 10 پیل شوه او د روانې دسمبر میاشتې تر 12 پورې دوام کوي. د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې ځکه چې د دوی حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې دوی ته په دې او نورو نړیوالو غونډو کې برخه نه ورکول له افغانستان او افغانانو سره ستره جفا او ظلم بللی دی. په بیان کې راغلی دی چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو جامع پلان جوړ کړی و چې غوښتل یې د لوی غونډې ته وړاندې کړي او په هغه کې د اقلیمي بدلون په برخه کې خپل پلانونه روښانه کړي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دسمبر په لومړۍ نیټه یعنې د جمعې په ورځ د دوبۍ د کانفرنس له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د پوهاوي پر ځای عملي اقدامات وکړي. یونما په یو بیان کې وویل افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانګالی دي او د دې بدلونونو د اغیزو لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. یونما ویلي د اقلیمي مسایلو په اړه په نړیوالو ټولنو کې د افغانانو غږ له ټولو هیر دی او پر افغانستان واکمنو چارواکو تر اوسه د یوې منسجمې حکومتولۍ په اساس یوه مناسبه پالیسي او یو عملیاتي چاپیریال نه دی رامنځته کړي تر څو نړیوالو مالي منابعو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په بیان کې د یونما د مشرې روزا اوتنبایو ول قول راغلی دی چې نوموړی وایي اوس هغه شیبه را رسیدلې چې له پوهاوي څخه عمل ته واوړو. نن ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د دوبۍ د غونډې د اهمیت، د چاپیریال د بدلونونو پر وړاندې د افغانستان د تیاریو او د چاپیریال په ګڼو نورو اړخونو له کارپوهانو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال او جیولوژي د چارو شنونکی انجینیر خلیل احمد نادم او د تیر جمهوری نظام پر مهال له اقلیمي بدلون سره د همغږۍ د پروژې رئیس وحید الله صادقي. دوارو میلمنو ته خرغلاست وایم. ورزو د چاپیریال او جیولوژي د چارو شنونکی انجینر صاحب خلیل احمد نادم ته نادم صاحب سلامونه. کانفرنس کې طالبانو ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د ګډون بلنه نه ورکړل شوې، په دې کانفرنس کې ګډون څه اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د نو امکاران ته او د ازادي رادیو د نو اوریدونکو ته خبر داده چې افغانستان خو د ملګرو ملتونو یو فعال غړی وو او د یو هیواد چې د ملګرو ملتونو په تاسیس کې هم ونډه درلوده. دغه لپاره ضرورت دی چې افغانستان هم په دې دغه کې برخه واخلي، په دې چې افغانستان هم متاثر دی دغه چاپیریال مسایلو کې، په دې چې دا کچام افغانستان کې په اصطلاح د ګلخانې غازونه لږ تولیدېږي، اما موږ ګاونډي هېوادونه ډېر تولیدي. تاثیرات یې پر افغانستان دی، پر وچکالی باندې دی، او دا ټول مهم مسایل دي چې افغانستان استاد باید ګډون کړی وای. اما متاسفانه چې افغانستان څوک په رسمیت نه پیژني دغه لپاره دوی بلنلیک نه دی ورکړی. کچام که د افغانستان استازی وای د افغانستان مشکلات به تر کړی وای او ځینې په اصطلاح امتیازات به ترلاسه کړی وای د افغانستان لپاره، په دې چې افغانستان د دغه ګلخانه غازو غازاتو نه متاثر دی.
مننه صادقي صاحب، ستاسو له نظره که د طالبانو حکومت ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوی وای، یو څه فند یا یو څه پیسې د افغانستان لپاره راتلی د دې لپاره چې د چاپیریال اړوندې پروژې په عمل کې؟
سلام علیکم تکل صاحب، تاسو محترم میلمه همکاران هم داسې اوریدونکو ته. د کوپ په نامه چې کوم کانفرنسونه په کلنۍ شکل باندې دایریږي، د هدف دا دی چې د تغییر اقلیم په وړاندې کوم هیوادونه چې متضرر کیږي د هغو سره کوم انکشافي پلانونه چې دي د هغو نه ارزیابي وشي، او په زمن کې دې ته یو چانس دی چې خلک د مختلفو هیوادونو الته ګډون وکړي او یو هدف دا دی چې څنګه موږ وکوي شو زده کړه وکړو. ځکه دا پروسه د تغیر اقلیم نړیواله ده او مختلف ډول باندې هیوادونه یې نه زیانمن کی. نو لیسن لرن موضوع یو ده په زمن کې تعهدونه د نړیوالو سازمانونو چې په دې بخش کې دوی فاند یا بودیجه لري او لکه افغانستان غوندې هیوادونه چې د تغیر اقلیم څخه دوی زیانمن کی دو غوسره کومک وشي او پروژه سازی وشي. نو ګډون د هر ملک په دې کې مهم دی. یو خبره چې باید زه ذکر کوم هغه دا ده چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال سازمانونو مستقیم ډول افغانستان ته فند نه ورکول. د چاپیریال اداره د هغوی فوکل پوینت و، اما امپلیمنټیشن یا کوم پروژه سازی چې و هغه د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا کېده. نو ډایرکټ امپلیمنټیشن نه و چې هغه دولت ته پیسې ورکړي، ځکه دوی خپل معیارونه لري چې په هغه بخش کې افغانستان هغو حتی نه و رسېدلي چې همداسې بعضې پلانونه باید موجود وای، چون دا یو نوې موضوع وه. خو باوجود هغو هم په جریان د 15-16 کالو آخرو کې یو څه ظرفیت سازی وشوه او موږ پروژې درلودې، تطبیق هم کړلې.
صادق صاحب، هغې مسئلې ته وروسته راځو. زما سوال دا و چې په دغه کانفرنس کې څومره احتمال درلود چې افغانستان ته پیسې جلا یا ځنګړی شي؟
هدف ته اصلي دو کانفرنس هم دا دی چې موږ څنګه کولای شو کومې ودونه چې زیانمن کی دوه سره مرسته وشي. نو دا لري د حکومتونو په خپل پلان باندې چې دوی څنګه خپل مشکلات په څه ډول الته خلکو ته وړاندې کوي نړیوال ته، همداسې ملګری ملتو سازمان ته. نو هغه یو اړخته او بل موضوع د رسمیت ده. نو که چېرته دوی ورغلي وای او دوی رسمیت باندې نه وي پیژندل شوي، نو بیا دا امکان د دې نه و چې یعنی کومک شوی وای. هدف دا دی چې ملکونه چې هلته دي د ملګرو ملتونو غړي وي او په رسمیت وپېژندل شي. او په زمن کې هغه کومه طریقه دی د دوی چې دا کوم سایکل دی یا د پروژه سازۍ هماغه طریقه باندې باید تعقیب شي. یعنی ملګری ملتونه چې دي هغه د یو ان ډی پی په نامه اداره ده، همداسې نړیوال خوراک نړیوال اف ای او ده، او همداسې یونیپ ته دغه پروژه سازۍ دغه طریقه کېدلی شي.
مننه. نور جزئیات ته وړاندې اوس ورځو، خو نادم صاحب ماته یو پوښتنه پیدا شوې چې لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه، د طالبانو حکومت په دې کانفرنس کې دوی ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو په خاطر خپګان هم ښودلی. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپور کړی، په هغه کې ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت ته بلنه نه ورکول سیاسي عوامل لري. فکر کوي چې سیاسي عوامل شته او که یوازې همدا د رسمیت نه پیژندلو مسله ده چې د دې باعث شو چې طالبانو ته بلنه نه ورلېګلې؟
خو خبره دا ده چې طالبان داسې مسلکي کسان په راس کې نه لري چې شاده ولري ټول متاسفانه چې معلومات به هم نه لري چې بیا گزارش ورکړي. خو په هر صورت دا یو سیاسي مسله هم ده، په دې چې دوی غواړي د دې لارې پر طالبانو باندې فشار وارد کړي چې دوی د بین المللي غوښتنې ومني، د ولس غوښتنې چې دي ومني. دا شاید چې دغه مسله هم وي چې طالبان ته بلنه نه دی ورکړل شوی. په هر صورت چې افغانستان کې ګډون وکړي که د طالبانو رژیمي کار رژیمي ضرورت شته، په دې چې باید د افغانستان مشکلات د چاپیریال ساتنې په برخه کې نړیوالو اردانونو ته باید ورسوي، په دې چې باید چې افغانستان سره مرسته وشي، په دې چې دوی وکولی شي د چاپیریال ساتنې په برخه کې هغه ضروریات چې لري رفع کړي، په دې چې دوی دا پر صحت باندې د انسانانو تاثیر کوي، په ژوند باندې تاثیر کوي. او دا ډېره مهمه مسله ده. زه فکر کوم چې سیاسي مسایل هم دي چې دوی بلندې کې نه دی ورکړی طالبان ته.
مننه ډېره زیاته. صادقي صاحب، تیر کال د انګلستان په ګلاسګو ښار کې د چاپیریال غونډه جوړه شوې و د چاپیریال د بدلونونو او په 2018 کال کې د جرمني په بن ښار کې یعنی ډېر زیاتې غونډې د چاپیریال په اړوند جوړیږي. منای دا چې دا ډېره مهمه او حیاتي مسله ده د ټولې نړۍ لپاره او د ټولو هیوادونو لپاره، مګر له بده مرغه افغانستان له دې څخه بې برخې پاتې دی له دغومره لویو بدلونونو څخه. نشوي کېدلی چې د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې یا مثلا خپلواکي ادارې، که مثلا دلیل دا وي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لږ تر لږه هغو مؤسسو ته چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا بلنه ورکړل شوې وای چې راشي او په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
بلکل تاسو خبره سمه ده. ګورین د تغیر اقلیم چې موږ ورته وای دا کوم سیاسي بانه نه لري او متظاهر خلک هم عام وګړي دي چې افغانستان د 1% نفوس چې دی هغه په کرنه باندې بوختي او په مالدارۍ باندې او بدیل معیشت هم د همدغه طریقه دی. نو اصلي علت تغیر اقلیم کوم وګړو هغه نړیوال پرمختګ دی که هغه په فابریکی دی یا هم گلخانهی گازونه چې کوم تولیدی په نړیوال سطح باندې ترانسپورت ته چاغه وایي ترانسپورت زمینی ترانسپورت همداسې فابریکات دی چې دا پرمختګ تر څو موږ انسانان غواړو کومه انرژي چې مصرفي دی فوسیل دا که موږ وغواړو که ونه غواړو په هر شکل باندې اول کی خو بیا د ازرار دی دو چې دی دا په یو ملک باندې یا فرضاً په یو ریجن باندې نه دی چون اتموسفیر چې دی به ټول نړۍ په بخ باندې دی. نو همداسې ضرار یې لکه افغانستان غوندې هیوادو ته ډېر رسیږي چې خو اقتصادي دومره مخکې نه دي او بل سیاسي کړکیچونه هم پکې راشي، ظرفیت سازي په دې بخش کې کمه ده. نو د افغانانو حق دی تر څو د دوی حق دوی ته ورکړل شي که چیرته د دولت د طریقه نه کې هغه امپلیمنټیشن موږ په وروستیو 50 کالو د جمهوریت کې پلان گزاری موږ کوله اما کوم پیسې چې قراردادیانو یا نورو شرکتو ته ورکول کېده د دو کلایمیت اکشن لپاره هغه د UNDP طریقه پروسس کېده. په دې بخش کې مسؤلیت یوازې نړیوالو نه دی بلکې کومې ادارې چې دي په افغانستان کې فعال دي د UN په چوکاټ کې. نو یو هغه آپشن وه چې د هغو سره دوی یو ځای کار کړی وای او بل خصوصي سکتور وه چې افغانستان کې اوس هم اکثره فعالیتونه چې ترسره کیږي خصوصي سکتور په هغو کې لویه ونډه لري. نو امکانات شته موږ په موډل د امپلیمنټیشن باندې که وغږیږو هغه مختلف لارې شته دي چې موږ کولی شو یو مشکل حل کړو اما دا چې هولډ نشته دی هغه بله قصه ده. خو د افغانانو حق دی، موږ وچکالۍ سره مخ یو، موږ زیرزمینی اوبه په ډېر شکل باندې اضافه استفاده کیږي، په جریان د کال کې موږ سیلابونو سره مخ کیږو، همداسې بې ځایه تودوخه په کرنه باندې منفي اغېز لري چې هلته په هغه حاصل دهی د زراعتي توکو کې بیا دا تاثیرات لري. نو په هر صورت کې چې وي موږ د دې حق لرو افغانان باید دې مرستو ته لاسرسی ولري او بالخصوص په داسې وخت کې چې هلته اقتصادي فعالیتونه کم دي.
مننه نادم صاحب. د افغانستان د چاپیریال اوس مهال په دغه اوس نن ورځ کې چې موږ تاسو ژوند کوو، د افغانستان د چاپیریال عمده لوی ستونزې کومې دي؟
خب افغانستان خود یو خدا خود مثلا برق نشتون مثلا دا یو دیر تاثیر لری پا دی چه خلق دو بودن دا دو نسکاران استفاده کهی او دا مثلا دود افرازی دا خلق دو جان دا پار دا دا تاثیر لری بل اغا موتر چی پا افغانستان که عربگات چیدی غیر استاندار دید اگزاس خدودون چی بودی دا ډیر تاثیر کې تاسو دا اوس چې په کابل کې هم دا بیخي دا سړی په کاچو وریاز وي. نو دا ټول د خلکو پر ځوان پر صحت باندې ډېر منفي اغېز لري او دا هیوادونه چې په کانفرنس کې ګډون کوي که چیرې د افغانستان لپاره د انرژي د تولید لپاره دوی مرستې وکړي چې په اصطلاح خلک د دې بوټو دې شیانو استفاده ونه کړي او مثلا د دا ونو په کرولو کې د خوسان د تسپلی وخت کې مرسته وکړي چې د ونی کینول چې په افغانستان کې مراقبت وشي چې اکسیجن تمویل شي او د دوی دوری د شانو مخونه ولسی دا به چیرې خدمت چلای. مثلا په نوري وادو کې هر موټر شي ایموتی اخی یعنی معنی تخنیکی کې تیر په استاندارد دی علي شکل ونی هغه ګاډي کې یا موټر چې په اصطلاح پاس نه کې هغه د دوه ځای نه ورکول کیږي او د حرکت حق نه لري. اما متاسفانه په افغانستان کې دا مسله نشته، نو بس به په دې شان باندې پاملرنه وشي.
تاسو اوس ویل چې په افغانستان کې یست، داسې نښې نښانې د کار وینئ چې د چاپیریال د زیانونو د مخنیوي لپاره هلته د طالبانو حکومت کار کوي یا پروژې عملي کوي؟
نه اوس ویل داسې ما مثبت شیان په دې نه دي لیدلي، خو دوی به اراده لري. اما اراده کافي نه ده. اراده هغه وخت مثبت واقع کېږي چې هغه عملي ګامونه واخیستل شي، مثلا کار و اهل کار و سپاره شي، هغه پیشنهادونه هغه شان چې علما ورکي متخصص و که هغه باید عملی شي. یعنی په دې چارو که باید متخصصین و ګمارل شي، تحقیقاتی مراکز باید پرانستل شي چې په دې برخه کې خپل پیشنهادات وړاندې کړي، خپل استراتیژي وړاندې کړي چې دغه استراتیژي پر دغه رڼا کې د خپل فیصله کارونه شي.
ځینې فعالیتونه داسې مختصر لږ ډیر هلته دلته لیدل کیږي، مثلا د طالبانو چارواکي په ښار کې ګرځي، دوکانونو ته ورځي، حمامونو ته ورځي، د سوانګ موادو سپارښتنه کوي چې دا اوس وځوي هغه مس وځوي د دې لپاره چې چاپیریال ته تاثیر لري. دا تر کومه هده پورې دي؟ د یو ستاندارد په اساس دي او که اصل لکه روزمره فعالیتونه دي فقط د دې لپاره چې خلک ځینې مختصرو کارونو ته وهڅول شي؟
دلته بیا خو زه چې ګورم مثلا په جمهوریت په وخت کې هم در خپل مدل په اوس هم راغلی، یعنی دوی جدي دي، طالبان په دې برخه کې جدي دي. اما مونږ ته تاسو څلور څه ګوري واقعا دوی مخنیوي کوي، اما د اقتصاد د کمښت له وجې دوی نشي کولای چې دا شیان عملي کړي. مثلا هغه ستاندارد ایموتي سنټرونه وجود نه لري چې په معنی تخنیکي قوي شي، هغه سنټرونه چې غیر ستاندارد ودرول شي یا هغه شیان چې ضرورت دی باید تبدیل شي په انجن کې یا په اگزاست کې. دا متاسفانه چې د بودیجې له کمښت سره دوی مخامخ دي او دا مشکل دی. نو هغه وخت دغه هیوادونه چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې مرسته کوي، دوی په دې برخه کې چې که مرسته وکړي دوی کولای شي چې تغییرات راوړي.
ډېره زیاته مننه صادقي صاحب. هغه اصلي سرچینې د چاپیریال د ککړولو لپاره یا د ګلخانهي غازونو لپاره په افغانستان کې مخکې نادم سوي یادونه وکړه، د خرابو تیلونو یا د خرابو موټرو انجنونو دود د موټرو د دیو اصلي سرچینه د ګلخانهي غازونو په افغانستان کې کوم کوم شایان دي؟
تکال صاحب، مونږه یو موضوعي موارد دي چې فرضاً مونږه د هوا ککړتیا په نظر کې ونیسو، دا یو کوچنی هغه دی چې هغه محلي سورسونه لري لکه ترانسپورت دی یا د زغال اوسول دي یا غیر ستاندارد تیلو استفاده کول دي. خو د تغییر اقلیم بحث بیا لوی دی، دا کوم ګلخانهي غازونه که د نړۍ د هر نقطې نه دوی کله کېږي خارجېږي، هغه اتموسفیر ته ځي. د اتموسفیر سره د یو گرین هاوس یا ګلخانه هم کلیدلې په هغو شکل باندې یو قشر ایجاده کوي چې کله د لمر وړانګې مځکې ته راځي دا بیرته انعکاس کوي. اما دا د بیرته انعکاس په وخت کې دا کوم قشر چې دی د کاربن مونوکساید او کاربن ډای اکساید او نور میتان او دغه ګازونه نه رامنځته کوي، دا بایستی دي کی چې هغه بیرته د قشر د مځکې څخه انعکاس نه شي، بیرته راوګرځي چې دا په اوسط ډول باندې د نړۍ هغه حرارت درجه لوړوي. اې دی منفیترین اغیز بیادادی چې د اوبو په سایکل باندې چې د ورخت سایکل دی، که تاسو متوجه شوی وی موږ به نور کله تر ډیره واورې لرلې، اما اوس هغه واورې چې دی په شکل دی ورختونو باندې کیږي. علت یې دا دی چې اوسط تودوخه د اتموسفیر لوړه شوی او په داسې وادو کې لکه افغانستان کې چلته یو غرنۍ دی مایلونه زیات دي او ورختو نمونه تغیر شوی دي. موږ به نور کله په ژمي کې په جریان د دریو میاشتو کې ورښتونه لرل، اما اوس آنی شکل باندې ډیر ورښت لرو. یا کله چې پسرلی کېږي د هود زه چې کله کوچنی وم هغه وخت به د تودوخه ډېره زر نه کېدله وروسته د ژمي نه، اما اوس که وګورو په حمل میاشت کې زمونږ اوسط درجه حرارت ډېره لوړه کېږي، چې دا باعث د دې کېږي چې په لوړو نقطو کې چې په غرونو کې هلته زموږ یخچالونه دي او واورې هلته اکثرا موجودې وي هغه زر ویلې شي، چې د لاندې موقعیتو کې په درو کې بیا باعث د تشنج د اوبو کېږي چې سیلابونه رامنځته کېږي، همداسې د زراعتي مځکې او کروندې او همداسې د خلکو کورونه له منځه وړي.
لندیز د خبرو ستاسو صادق صاحب زده سه پوښولم چې افغانستان ډیر ګلخانه یا مزر غازونه نه تولیدوي د دې لپاره چې هغه د اوزون قشر ویجاړ کیای لمین زیوسی، بلکې نور دنیا کې تولیدیږي او افغانستان یې زیان پرې کوي.
بالکل همداسې موږ وګورو د افغانستان په څنګ کې چین تر ټولو لوی عقدی تولید کوونکی، په څنګ کې اوس که موږ وګورو هند دی، نو دا کومې پیسې چې دغه د کوپ کانفرنس کې د غریبو هیوادو ته ورکول کېږي دا کاربن هغه دی کاسټ دی چې فرضاً چین دی په کال کې 2 میلیونه ټن کاربن ډای اکساید تولیدوي، د هغو هغه تاوان باید دوی ورکړي نړیوال سازمان ته چې هغه بیا د دوو هیوادونو سره کومک وکړي تر څو یې تغییرات سره دوی بیا هماهنګي اډپټیشن وکړي. نو دا هغه پیسې دي چې موږ ته یې ضرر رسي او موږ یې اوس تر اوسه نشو بیرته اخیستلی. په دې بخش کې مخکې یو څه ظرفیت سازی شوی و، ځکه د تغیر اقلیم موضوع تر اوسه هم په نړۍ کې ډېر خلک معلومات نه تي لري او په بل خصوص په افغانستان کې هم خلک ډېر معلومات نه تي لري چې په دا رقم شرایطو کې هغه د کرنې کوم سایکل چې و هغه باید ته متفاوت کې، که فرضاً موږ نور کله په منی کې یو څه شی کرل هغه څنګه موږ تغیر کړو، یا کوم بوټي چې دی تغیر اقلیم یو کم اوبو ته ضرورت لري او تغیر اقلیم په وړاندې کم متاثر کی د غوره واچ پیدا کوي، یا همداسې بوټي هغه مخکینی بحث چې و هغه په ساته د یو ملک باندې دی چې موږ څنګه کوای شو چې هغه تولیدات دي موږ چې با اس پی سی هی مشکلاتو کې زموږ وګړو ته چې اکثره دا په لوی ښارونو کې لکه کابل کې کېدای شي ننګرهار کې همداسې هرات او لوی ښارو کې چلته د ترانسپورت زیات دی او وګړي په فی کیلومتر کې د ستاندارد اندازې نه زیات اوسیږي او شنې ساحې کمې دي، هغه بیل بحث دی. اما دا د تغیر اقلیم چې په نړیواله سطح باندې دی او دې تاثیرات بیا تر هغې ډېر مخرب دي چې زموږ اقتصاد صحت محیطي زیست په همدې شکل عموم کې د وګړو ژوند بیا د خطر سره متوجه کوي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د اقلیمی بدلونونو په اړه په متحده عربی اماراتو کې د روان کانفرنس په اړه زموږ بحث دوام لري. که تاسو هم په دې مسله کې پوښتنه لرئ زموږ له کارپوهانو نه، نو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو په شمیرو زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ د تماس شمیره ده، تاسو ته وایم 00400 دا د دین اورسته کوډ دی د هیواد او د چک جمهوریت کوډ دی او د دین اورسته اصلي شمیره ده 223 00 00 تکراروم 00400 223 00 00. همدارس ک ټلیفون کوي له مختلفو هیوادونو نه، نو د ازادۍ رادیو د استودیو د ټلیفون شمیره د نړیواله اړیکه د 00 22 12 15 41 01. خپلې پوښتنې د ازادۍ رادیو استودیو ته زنګ ووهئ، خپلې پوښتنې د ازادۍ رادیو په دې خپرونه کې له کارپوهانو سره شریکې کړئ. نادم صاحب، یو ځل بیا تاسو ته درځو. د طالبانو حکومت مخکې تاسو یادونه وکړه چې ظرفیتونه نشته د چاپیریال د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې د مبارزې د چارو د سمون او د تنظیم لپاره کافی مسلکی ظرفیتونه لري په ادارو کې، یعنی پخوانی مامورین هیڅ نشته یو څه شته، او که ډیر زیات کار کوي.
خب بدون شپیل شکل چې جلسه کار کنون خوشتر طور نیدی لیلی خوب با کافی اندازه نیدی متاسفانش دا اینجا چلیشتو کالا که چه افغانستان ده جنگ ده نورین سر مخامخ ده ده افغانستان کدرونه یا عمدی یا پار شکل ده استلکی که ده افغانستان افغانستان همیشه ده کمبود سر مخامخ ده کدرونه نو چاپیریل ساتون که هم ده مسئله ده و متاثر ده متاسفانه. خوب سر ده ده مشکلاتو خوب ما مخیم ویل چه طالبان ده اراده لري چې ته وکړي، خو متاسفانه چې اراده سره به چې علم هم یو ځای وي، نو که علم سره نه وي او امکانات سره نه وي، مالي امکانات دا به ډېر ګران وي چې دوی وکولی شي په دې عقله دوی مبارزه وکړي یا مثلا د مشکلات سره دوی مشکلات حل کړي. دغه دپاره وچې دقه صاحب وویل چې دا هېوادونه چې ګازات تولیدوي لکه چین چې د په 2001 کال په فرانسې کې چې کانفرنس و جو امریکا هم ډډه وکړه د امضا نه چې دا ګلخانۍ ګازونه باید تولید نه کړي یا لږې کړي، هم چین دا کار وکړ، یعنې دغه قرارداد امضا ونه کړه دوی. نو دوی چې امضا نه دي کړي، هند چې زمونږ ګاونډي هېواد لکه ایران لکه چین دا ډېر تولیدي، دوی باید چې د اصطلاح بینالمللي هغه معاشات شي په دې هکله دوی فعالیت دوی ته باید چې جبران د خساره ورکړي. دغه هېوادونه لکه افغانستان چې متضرر دي، اوس مونږ دا اوس چې زه ولاړ یم تیاران دی، داسې یو دود دی چې سړی حیران ورته پاتېږي چې څنګه خلک په دې حالت کې ژوند کوي. نو دا حالت دی چې بې له پیسو بې له امکاناتو مبارزه ډېر مشکل دی چې د دې عواملو سره دغه وشي. نو زه فکر کوم چې د هر شي دپاره اقتصاد ضرورت دی. اول خو ما تاسو ویلی چې دا کافی دومره اضافه موټر ګرځي، عربجات په دې کابل ګرځي چې اصلا ګرځېدل یې ډېر مشکل دی، دومره ډېر دي او ټول غیر استاندارډ دي، تخنیکي معاینات استاندارډ ډول نه کېږي چې دوی مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه نادم صاحب وړاندې په خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې ستاسو مشورې به څه وي، ستاسو او د صادق صاحب مشورې به واورو چې د طالبانو حکومت ته به څه وي چې د چاپیریال د اقلیمي بدلونونو د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره دوی څه کولای شي او د کارپوهانو نظر څنګه جلبولای شي. فکر کوم اوریدونکي په لاین کې دي، یو اوریدونکي را اخلو. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، خپل پوښتنه ووایئ.
تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد د لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مهرباني وکړئ.
زما خو یو لنډ غونډه نظر د تکل صاحب او یو د لنډه غونډه پښتنه ده. نظر مې دا ده چې طالبان اسلامي امارت او نړیوال باید چې د خلکو د دې غریبو خلکو چاپیریال د هغه په کوټه کې هغه ته خراب ده، باید د دې غم وکړي چې هغه په کوټه کې پلاستیکونه بل کړي او یا پی کتخ که ایزان تا او یا پی گوبه گرمه یا کوتا گرمه. نو آقا با نور اکلیم ما و آقا سکی چاپیریال با آقا تا کم ضرر و رسیگی آقا تا خوخپل کور آقا دا مصیبت گرده بله دا. نو دا اکثر خلق دا قدی باید اول دا قطن داخلی ستا دا خارجی ستا دا کوششو کسی دا چاپیریال خرگو تا بدل کی. او بلا پختنه ندادا نرویوال تا پکار و آدسی یو دی طالبانو لپاره ټول افغانستان باندې یو عامه مسله کې لکه دا چاپیریال دی کې خو لسم حق لري، دی کې خو مثال خبرې نورو گاونډیانو تم یې نه زړه رسیږي، باید چې دغه غونډې ته یا په کارو ته دا طالبان نه دی غوښتي په سیاسي سطح باندې نور هم وخت نه نیسم.
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
عمر خان مومند دی، مال جلال آباد خار نه.
مهرباني مومند صاحب، خپل پښتنه وایست.
با پښتنه مو دا د اسلامي امارت له چارواکو څخه چې په کابل خار او داسې نور ولایتونو کې دا کوم کارخانه چې دی د پیر سوزونه دی، دغه دی کنه دی چې چاپیریال ته ډېر زیان رسوي، مطلب دی چې دا واقع کړی یو بل داسې موټر چې د کابل ښار یا نورو ولایتونو کې پرېنږدي چې هغې انجن خرابې وي یا د نورو دغه نه استفاده کوي، هغې ډېر لوګیا جوړ کړی وي، نو دی چې دی کولای شي چې چاپیریال خراب کړي.
پوښتنه مو څه ده وبخښئ؟
پوښتنه مو دا وه له اسلامي امارت څخه چې د کابل ښار کې دا ځینې کارخانې یا ځینې دغه دي که نه چې هغوی کارونه کوي، نو هغوی دا ټیر سوځونه کوي، دا کې دیګ چې دی لوګي زیاتي، نو دا کولای شي چې زیاتې ناروغۍ رامنځته کړي او ککړ هوا دغه کې، نو خلک بیا په ډېرو ناروغۍ باندې نو دې لږ مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه، ستاسو غوښتنه به خدای دې وکړي چې چارواکو اورېدلې وي. خو قدرمن اورېدونکو، په دې خبرونه کې تر ډېره د چاپیریال د بدلون له کبله د اغیزو سره د مبارزې یا د چاپیریال د ناوړه د چاپیریال د اقلیمی بدلون د ناوړه اثراتو د مخنیوي پر لارو چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. البته صادقي صاحب، مخکې تاسو په افغانستان کې دننه کارم کړی، وروسته راځو د پخوانی حکومت د پروژو په باب له تاسو نه پوښتنه کوو، مګر مخکې د خا زما تخنیکی همکار شریک وی چې یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، بیا خپل خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. خبرونه ته خره خلاص تر شنا اسمان لاندې پروګرام دی. السلام علیکم ورحمت
الله. دا باندې چې تاسو ما سره د نوم کاران او ټول اوریدل کې بروغه جوړي.
وعلیکم السلام.
تاسو سمیم له تخار ولایت تاسو سره
خبرې. مهرباني سمیم صاحب.
ما د اقلیمي بدلون په اړه باندې په نظر دا مسلم متاسي د افغانستان د وزارت په کتو سره
سمین صاحب ستاسو غږ موږ ته ډیر ښه ناراضي. زه ویریږم چې اوریدونکي به ستاسو په سوال یا پوښتنه باندې پوه نشي. کولای شي چې بیا له سره زنګ ووهي، موږ به تر هغو پورې خپلې خبرې له کارپوهانو سره جاری وساتو. نادم صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې افغانستان په ډیرو متضررو هیوادونو کې دی. د افغانستان د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر د پرونی بیان په اساس په لاسو متضررو تر ټولو زیاتو متضررو هیوادونو کې دی، او په دې لست کې هم فکر کوم افغانستان شپږم ځای لري. نو د افغانستان دغه وضعیت دی، مخکې اوریدونکو پوښتنه وکړه چې که د طالبانو له حکومت سره ملګری ملتونه یا د نړۍ هیوادونه سیاسي ستونزه لري، مګر د افغانستان له خلکو سره خو باید داسې چلند ونشي، او دوی ته باید په دې کانفرنس کې د افغانستان د خلکو استازولۍ ته باید په دې کانفرنس کې ځای ورکړل شوی وای. فکر کوي دا خبره څومره، دا استدلال څومره منطقي او سم دی؟
خبره دا ده چې تاسو چې ما لیدلې ده ځینې مشرانو سره ما کتلې دي، ګوري یعنی 15 یا 20% مشران په اصطلاح طرفدار د تعامل د جهان سره دي، یعنی په دې معنی چې دي د تحصیل طرفداران، د ښځو دپاره، د نجونو دپاره، د کار طرفداران، د ښځو دپاره. د نن شپه ماښام له چا سره ملاقات درلود، دا خبره دي کوله. نو خبر دا ده چې دی که تعامل ونی شي، دغه ضرر خو رسیږي چې په رسمیت نه پیژندل کېږي افغانستان، دا ډېر مشکلات خپل ولست پیښي. بس په دې چې مرستې نه راځي په دې شکل چې پخوا راتله، مثلا نو دا زما غوښتنه، زما پیشنهاد د دولت ته دا دی، اول دا چې مثلا د چاپیریال ساتنې په برخه کې مرکزونه د معاینه د معتدار ارادجاتو باید ډېر جدي ونیسي چې دغه دا ډېر دوی دا دود تولیدوي چې دا د انسان د صحت دپاره ډېر مضر دی. بل مثلا خپله د پیسل لنډمهاله او میانمهاله او اوږدمهاله پلانونه باید ولیدي د انرژي د تولید په برخه کې، چې مثلا د ډبرو سکاره څخه انرژي تولید کړي، د ګاز څخه تولید کړي، د لمر څخه، چې دوی خلکو ته دغه ورکړي، دغه برق ورکړي، چې دوی مثلا دغه لرګي ونسوځوي، ګاز ونسوځوي، نور شیان ونسوځوي، چې د چاپیریال ساتنې چاپیریال متضرر کړي، د دې ضرر رسي خلکو ته.
مننه. بیا هم اوریدونکو لرو، فکر کوم سمیم صاحب یو ځل بیا له استودیو سره وصل شوی دی. مهرباني وکړئ سمیم صاحب، که تاسو یاست خپل پوښتنه وکړئ.
بلې، اورم صاحب، صبغت الله سمیم، له تخار ولایت نه.
تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زموږ نن چروغ او جوړ بیاست هیله نن دار چې ما رادیو تعقیب کړی نه ده، ممکن ما پښتنه ان شاء الله استقلالي باندې وي. اقلیمی بدلون د وروستیو کلونو کې یو ډېر ګرمه موضوع ده د ملتونو لپاره، او زموږ تاسو په افغانستان کې زه به خپل نظر وختم مطرح کړم. د وروستیو کلونو کې د افغانستان هغه مده کې په دوه کټګوري نه پوهیږو، للمي او ځمکې کې سپاره زراعت اوسي، خلکو هغه مده کې رهایشي کورونه باندې ولي دي، رهایشي کورونه جوړ شوي دي، نه ډېر او ځمکې په رهایشي کورونه باندې بدل شوي دي. چې دا زما په نظر د افغانستان اقلیمي بدلون کې رول لري، او ممکن په نږدې راتلونکي کې دا یو لوی تهدیدي د اقلیم په برخه کې زموږ تاسو هیوادوالو لپاره. پښتانه مې دا رسې د افغانستان کې هغه ارګانونه چې د اقلیمي بدلون په عالم باندې کار کوي دوی دې موضوع ته متوجه دي، او که متوجه دي کوم اقدامات تر اوسه پورې ترسره کړي دي؟ دغه باړه باندې درانه مېلمانه څه وضاحت ورکي یا که د دوی مسؤلیت نه وي، د اقل دغه برنامې له طریقه د افغانستان ولس ته یو مثبت پیغام لري، دوی پیغام بس وي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه هم، هیله ده چې زموږ میلمنو به ستاسو پوښتنه اندېښنه یادداشت کړي وي. ځان سره یو بل اوریدونکی هم لرو، او بیا ورځو میلمنو ته چې د دوی نظریات واورو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم تکل صاحب، زتا تا ایتاس مل منیتا ډیر دوا سلامونه ایم.
وعلیکم السلام.
دلی زدران ایم پنجاب نا.
زدران صاحب سلام شه، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه. یو هو تکل صاحب نن ما دې ازادۍ راډیو نه اور و ته چې د مهاجر پاکه شکر روان دی امریکینا مالیه ډیر کې زکه چې د مهاجر شمای دی چې د مهاجر پر څوک کوشش کو خو سره وکي زکه چې مهاجر د شمای وکړه د سالو وکړه. بل د تاسو چې د اقلیم بدلون یې دوي مای مل مننه دا پښتنه دو چې دا په نړۍ کې یو په او بازګاران ته ډېر نقصان دی، یا یې انسانان ته ډېر نقصان دی، ځکه چې زه خپلم داسې مریضي لرم چې چیرته لور شم ته ډاکټرون یا چې بالکل یې ګردې نه یې خورې نه به ته ځون ډېر بچ کوې، او داسې ډېر مریضون دي چې ډاکټرونه ته درې مې او دغه مخنیوای به څرګ وشي چې وسو کا ایو ملګری چې ټلیفون کړای وو یې لغمانا چې کا ټلیفون کوونه غوښتای شي په افغانستان کې ډېر اثر دی په خال کې نه پښتګم لمبر چې دی دغه به په افغانستان ته به څوک وایي چې تا دا کارونه وکا او دای به ترګز دا کو چې هغه خال کا هغه مخنیوای وکړي. صاحب
ډیر زیاته مننه زدران صاحب له تاسو نه. درنو میلمنو، هیله ده چې تاسو به پوښتنې یادداشت کړي وي. نادم صاحب، لومړی به له تاسو د دوړو پوښتنو ته لنډ لنډ ځوابونه ووایست، او بیا به له صادقي صاحب نه واورو.
خوب، خبره دا ده چې دا د دې پوښتنې دوی پر ځای دي چې افغانستان هم خپل دولت د افغانستان باید د چاپیریال ساتنې په برخه کې باید جدي اقدامات وکړي، او نړیوال ته هم پکار ده چې د افغانستان دپاره باید دوی مرسته افغانستان ته وکړي، په تر څو چې وکولی شي دوی د چاپیریال ساتنې په برخه کې هغه ستراتیژي چې دوی جوړوي، هغه پلانونه چې جوړوي، هغه عملي کاندي. اوس مثلا یو ډېره ساده مسله ده، مثلا ښاروالي ما واور دغه پیشنهاد کړی دی چې ښاروالي مثلا هر دوکاندار ته ووایي چې خپل د دوکان مخامخ ته اقل دوه ونی کینوی اګی کوله شي چې په ګډو باندې دی او به کې پدې چې شوالوالي خو نس کوله او ونی کینول کیږي، اما مراقبه نه کیږي، برته و چی کی هیڅ تاثیرات نه کوي. نه کدا کارو چې په ټول افغانستان کې په ملیونونو ونی به چې دا به ډیر مثبت اغیز ولري په چاپیریال ساتنې په برخه کې اکسیجن به تولیدوي. نو دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې ما مخکې ویل چې پلان ستراتیژي دی جوړ کړي د زراعت وزارت سره، د ښاروالۍ په فیصله کوډینه کې، او فیصله د هغه بوټي ونی چې هغه مقاومت لري د ګرمۍ په مقابل کې د اوبو په مقابل کې چې دوی هلته کینوي چې څو کاله وړاندې زما په یاد چې ډاکټر بافس وکیل مرحوم زوی د امریکین راغلی و او دوی ډېر پلانونه درلودل چې داسې بوټي به کینولې ونی په غرونو کې او تپو کې چې ډېر مقامات درلوده او کولی شي شین چې په ټولو دې شا مخ ونیسي او اما اکسیجن تولید کې هم چاپېریال ساتنې برخه کې ډېر مثبت دوام او متاسفانه چې په هغه وخت کې د دوی سره چا همکاري ونه کړه. که چېرې داسې پلانونه عملي شي زه فکر کوم چې ډېر مثبت بدلون به راشي.
ډېره مننه صادق صاحب، تاسو څه ورزیاتوئ د نادم صاحب په خبرو؟
نادم صاحب ښه ټکو ته اشاره وکړه. ګورئ که موږ کله غواړو چې داسې یو لویه معضله لکه تغییر اقلیم اړه موږ خپل آمادګي ولرو، تر حاله کې چې غونه مخنیوی نشو ته کولای خو د اضرارو نه څه رقم ځان وساتو، موږ په څو بخشو کې ضرورت لرو چې پرمختګ وسره پرمختګونه وکړو. یو موضوع د ادارې ده چې هغه کې پلان گذاري ده چې موږ اوږدمهاله پلانونه ولرو. په پالیسیانو کې موږ خپل تغییر اقلیم څنګه کولای شو ادغام کړو چې دغه هغه اضرار چې دی هغه کم کړو. په زمان کې ضرورت دی چې افغانستان کې یو ملي میټرولوژیکل سټیشن موجود وي چې هغه په ټول د کلونو کې د تیر ډیټا چې کومه ده هغه ورسره وي او په جریان د کال کې روزانه حتی سات په اساس باندې چې کوم تغییرات راځي هغه ډیټا ټوله کې او یو ارلی وارنینګ سیستم چې د نړیوال کوم پرمختللي هیوادونو دي د رینو استفاده کوي. نو کله چې یو تغییر منځته راځي دوی مخکې د مخکې نه هغو ته سیناریوګان او ماډلونه دوی سره موجود وي چې فرضاً دغه تیر ډیټا موږ چې کومو مطالعه کړې د په اساس دغه شی امکان دی. خو بدبختانه افغانستان کې اکثره زه چې له دوستانو سره په دې بحث کې بحث کوم موږ تاسو یو شی جوړ کو شل کاله په هو باندې سرمایه گذاری وکړو هغه کې ظرفیت سازی وي که فرضاً نور بنسټونه موږ ایجاد کو نوای حکومت چې راشي هغه بیرته د سر نه جوړوي. نو داسې امکان نه لري ځکه موږ د تغییر د اقلیم بل خصوص د اوبو په بحث کې موږ تاریخي معلومات ته ضرورت لرو. افغانستان همیشه د جنگو په جریان کې چې کله و موږ د شلو کالو د ډیټا ګاپ لرو چې په د شلو کالو کې افغانستان کې ورخ څنګه و حرارت څنګه و ځکه په هغه جریان کې افغانستان کې جنگ و او دا ډیټا چا نه ده ټوله کړې. نو د اوس دپاره د دې نوي خلک کوم راځي او فرضاً نوي د اوسنۍ حکومت دی حکوم چې پیشرفتونه شوي دي هغه په نظر نیولو سره موږ څنګه کولای شو چې دا نورم بهبود کو.
بله.
او بل اداري فساد دی. اداري فساد یوازې دا نه دی چې هغه کې مالی ستونزې یا رشوت یو څوک اخلي، اداري فساد دا دی چې یو څوک ظرفیت ونه لري ته هغه ته یو مسولیت ورکړي چې د افغانستان د ټولو وګړو مسولیت د دغو په غاړه باندې.
بله صادق صاحب، د خبرې سره راټولو خبر سره راټولو ځکه چې د خبرونې تر پای پورې یوازې څه کم لس دقیقې پاتې دي. تاسو د جمهوریت نظام په محل د همغه پروژې په برخه کې کار کړی چې د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په برخه کې کار کاوه. مهمه برخه کوم دي؟ مثلا د اوبو برخه ده، د ابیاری برخه ده، د زراعت یا د کرنې په برخه کې کوم مهم سکتورونه شته چې په غو کې د اقلیمی بدلونونو لکبله اغیز راځي یا ناوړه اثر کوي په غو باندې او باید د هغه مخه ونیول شي؟
درې مهم بخشونه دي. ګوره کله چې اقلیم مو یادو ده د ژوند لپاره او به تر ټولو مهم دي. نو اوبو کې چې کله تغییر راځي هغه جریان د اوبو سایکل د اوبو ادبیا مختلف نور بخشو باندې خپل هغه حیاتی تاثیرات لري. یو دی واټر منیجمنت بخش دی چې مونږ دې باندې فوکس وکړو چې څنګه موږ کولای شو خپل اوبه په بهتر شکل مدیریت کړو. یا که چیرته اوبه کمیږي مونږه څنګه روشونه استفاده کو چې مونږه کم اوبه څخه ډیر تولید منځته راوړو. او بل موضوع دی بدیل معیشت ته. په بعض ساحو کې دي چې خلک په کرنه باندې بوخت دي، څنګه کولای شو بدیل د معیشت دوی ته منځته راوړو چې کرنه فرضاً تر ټولو ډیر متضرر سکتور د اقلیم د بدلون څخه دی، نو خلک باید ډیر متکی یوازې په کرنه باندې نه وي. یا که کرنه مونږه
که په مشخص ډول وایي څه باید، یعنی هغه بدیلونه کوم دي؟
بدیل معیشت دا دی چې مونږه داسې بوټي غلطه رواج کړو چې هغه د اوبو لپاره کم ضرورت ولري.
کوم دي هغه بوټي؟ صادق صاحب، دا بوټي کوم دي چې افغانستان د افغانستان په اقلیم کې کار ورکوي؟
افغانستان کې مونږه په هرات ولایت کې فرزند الله ویرا بوټي و چې دا اصلا ډیر کم اوبو ته ضرورت لري او لوړ نرخ لري نظر غنم ته یا فرزند نور خوراکي تولیدات ته. نور که موږ وګورو ځنګلي بوټي د پستې بوټي دی چې افغانستان کې د ډاکټر نجیب د حکومت نه وروسته چې کله جنگونه رامنځته شول د افغانستان یو د پستې کمربند و چې دا د شمال نه شروع داسې ته هرات او تغور پورې دا یو کمربند د پستې افغانستان کې موجود و. خو بدبختانه چې زمونږ گاونډ ملک حل د اوغو د ریشې د پاره خلکو پیسې ورکولې په گاونډ کې چې مونږ د دې ریشې اخلو. هدف یې دا و چې څنګه دا هغه مونږ د باینه یوسو. هغه د بند منځ یې وړل شو. مونږ په دې پروژه کې کار کول هغه بخ کې مونږ انکشافات درلودل. حدود 50,000 ونې مونږ هلته مزار شریف کې غرس کړلې.
د دې هدف دا و چې دا کمربند بیرته راژوندی شي،
دا کمربند یو ژوندی شي، عاید زیات او په زمن کې د چاپیریال لپاره دا مثبت اغم لري چې هوا یې سمه کوي. همداسې د واټر شید منیجمنت کې دا بیا ډېر رول لري چې کله هلته ورښت کیږي دا سیلابونه بیا کم رامنځته کیږي ځکه چې هغه ریشې چې دي هغلته اوبه جذب کوي، اوبه د ځان سره ساتي، هغه قشر د خاورې چې دی یو څه نام ساتي. او په زمن کې ظرفیت سازی او کپاسټی بلډینګ دی. ګوره یو خو د دولت په سطح باندې دی چې مونږ ایکسپرټ هغه ولرو که نه کپاسټي ولري چې هغوی کار وکړي. خو مهم تر ټولو دا دی چې خلک پوه شي چې تغیر اقلیم یعنی څه شی دی. افغانستان کې اکثر ځایو کې چې ته تغیر اقلیم چاته یاد کې بیا هغه درته وي چې دا چې خدای پاک هر څه وغواړي اما څه کیږي. خو بالکل هغه خبره خو رښتیا ده، اما دا څنګه کولای شو چې مونږ دې سره ځان عیار کړو؟ او په زمن کې دا د گرین هاوسونه په کارنه کې ډیر مثبت اغلري، اوبه کمې مصرفوي، عاید زیات دی. فرضاً د 200 متر مربع ځکه د پاره د یو گرین هاوس د غنمو عاید مونږ وخت مثبت کړی و حدود 40,000 افغانۍ و. اما مونږ کله چې گرین هاوسونه خلکو ته معرفي کړ هغوی بیا توت زمینی چې هغه افغانستان کې نه و خو مونږ هلته مزار کې رایج کړو، بیا وروسته بازار کې زموږ خپل تولیدات و. یا همداسې ترکاري ده چې حدود د عین متر مربع ځکه نه تر 5,000,000 خلکو عاید درلود.
ډیره زیاته مننه. د خبرونه په وروستیو څو شیبو کې نادم سه په پای کې بل تاسو لمړی وورو چې تاسو دا اوس چې هلته په افغانستان کې یاست، مخکې صادقي صاحب د ځینو پروژو یادونه وکړه چې د جمهوریت په وخت کې د بدیل کښت پروژه ده، یا مثلا د اوبو لګولو د څرنګوالي پروژه ده. د دې نښې نښانې تاسو دا اوس مهال چې په افغانستان کې یاست وینئ؟ مثلا د باغونو سره له بڼوالو سره دا مرسته چې څنګه وکولی شي په کمو اوبو زیاتې ونه ته اوبه ورکی، یا مثلا د پستو د ځنګلونو مسله چې صادق صاحب یاد کړه، په دې برخه کې تاسو د پخوانیو کارونو نه هیتر اوس پوری ویني ژوندۍ دی هغه؟
مننه. زه د پرونی چات څخه دا چې معلومات ترلاسه کړ چې په بادغیس کې پستی هغه بټ یا کیږي، خو د زراعت ریاست دا وظیفه اخیستې چې دا کار وکړي. زه خزیره دی هم د چاپیریال ساتنې په برخه کې، هم په اصطلاح د پستې عاید چې په اصطلاح د خلکو تکي د خلکو ژوند ته تغیر ورکوي درگیر خط زیره ده او دغه چې موږ غواړو نننی حکومت نه چې په کونړ کې کونړونو کې پکتیا کې د ځایونو کې چې ځنګلونه دي په اته په نورستان کې دی با چې د ځنګلونو مراقبت کې پرمیک دي چې غیر مسؤول کسان ځنګلونه ووي بل اخره کوي هم کول چې هم ورسوي هم با چې نور ونی پکې کنه ول سي چې په دې چې هغه ځنګلونه چې ونی ورسېږي د پټه تکنیک چې نو دا ډیر مثبت اغیز به ولري د خلکو په ژوند باندې د چاپل د څلتن په برخه کې
ډیر مننه او په پای کې صادقي صاحب کتا سو لاند راته وایاست چې د ځنګلونو شتوالای د ونو شتوالای د شنیلی او د طبيعي بوټو او ځنګلونو موجودیت د افغانستان د فضا لپاره څومره ګټور دی
اشتیا دا خبره خو سامه د کوو ګورومغه په ټول دی او رسته 50 کلو کې د ځنګلونو نه یوازې چې ساتنه شوی بلکې د هغه قطع شوی دا او قاچاق په شکل باندې بهرنۍ هیوادو ته صادر شوی اروپایي وادونه کوو ګورو کله چې په یو کور کې ونه وي هغه څوک اجازه دې نه لري تر څو چې دولت اجازه ورنه کوي هغه ونه نشي وهلی نو دا دې اهمیت څرګندوي زمونږ چې زما خپل تخصص د کرنې بخش کې نه دی د اوبو بخش کې دی خو معلومات زما دا دي چې یو ونه د 50 تر 60 نفر پورې کلنۍ اکسیجن تولیدوي او په زمن کې دوی د کرنې بخش کې باید موږ د ونو رواج ډیر کو هغه د اوا د پاکوالی په اړه باندې یو مثبت تاثیر لري او په زمن کې د واټر شیدو د منیجمنت لپاره او د سیلابو د مخنیوي لپاره دا ډیر مثبت رول لري او هیله د خلک د سر رواج نورم زیات کی
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له خاغلو میلمنو د چاپریال او جیولوژي د چارو له شنون کی انجینر خلیل احمد نادم او د پرزیدلې جمهوریت نظام پر محل اقليمي بدلون سره د همغږي د پروژې رئیس وحید الله صادقي سره څخه ډیره زیاته مننه کوم چې د ترشنا اسمان لاندې پنننی پروګرام کې راغلل او خبرې وکړي او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل د ترشنا اسمان لاندې تر بل پروګرام پورې تاسو په پاک خدای سپارم لوی الله مو ملشه
یا دستر دی ولی سری دی پانچ وار دی پتا ناشی مامن لے گھر غری دی پانچ وار دی پتا ناشی مامن لے گھر غری مجنون دیوان تبورا دا باران دا ملغلرو قد اوکو فواری دی ستا دستر گو بلاوا خلم بیا دستر گی ولی تری ندی گلشی بیا اونچاشی زکم ماتا دیر گرانی دپتنگ بل بل نخری دستر گو بلا واقلم بیا دستر گی ولی سری سال آستا زیراغ دری بار سر را دیکلی اشنا نوی مشوری دی دری بار سر را دیکلی اشنا نوی مشوری دی ستا دستر گو بلا واقلم بیا دستر گی ولی سری دی پانچی وار دی خطا ناشی مامن لی غر غری دی ستا دستر بو بلا واقلم بیا دستر بو ولی سری
اندی پر مال مبای نم بسم الرم درشتنی خورتی نوای جانا سنا پسان پرنو انبابای پدان وائنو راسنی نخبن خرابای پدان وائنو راسنی نخبن خرابای دجوانی پرشا چپوائی گا جنبان وائی وطلی لکو دجوانی پرشا چپوائی گا جنبان وائی وطلی لکو دلو I'm not afraid to die.